السلام علیکم د ازادي رادیو وی بل یو ساده خبرونه اوریدو ته زه رضوان مراد له تاسې سره يم. په دې خبرونه کې اوري چې همدا شیبه په ولسی جرګه کې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب لپاره رای ورکولو د رای شمیرلو پروسه روانه ده. تر اوسه د رای د شمیر شو رای د نتیجو پر اساس حاجی عبدالظاهر قدیر څلور دېرش رای، یاسینی څلور څلوېښت او یونس قانونی څلور اتیا رای ګټلې دي. په دې اړه په دې خبرونه کې درته تازه وروستی حال درکو. دغه راز په مصر کې د روان وضعیت او دغلته د مظاهرو او تاوتریخوالي په اړه هم درته له سیمې تازه معلومات لرو. خو په سر کې ماریا صدیق قید دې سات مهم خبرونه لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو بهیر لا نه دی بشپړ شوی، مشران جرګې بیا نن د ځان لپاره یو نوی مشر او مرستیال وټاکل. په کابل او هرات ولایتونو کې نن په سلګونه خلک په ایران کې د سیاسي دمونو پر ضد واټونو ته راووتل، او د سرپل ولایت په دریو کلیو کې او بیا وسلوال مخالفین نن د سولې له پروسې سره یو ځای شول. بشپړ خبر نه. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو بهیر لا نه دی بشپړ شوی، مشرانو جرګې بیا نن د ځان لپاره یو نوی مشر او مرستیال وټاکل. د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې دوه سلسله غړیو ګډون کړی و چې د رای اچونې په پایله کې فضل هادي مسلم یار د مشر او محمد عالم ایزدیا د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شول. ویل کېږي چې د مشرانو جرګې د دویم مرستیال او منشي د انتخاب بهیر روان دی. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي په داسې حال کې ټاکل کېږي چې ولسمشر حامد کرزی د جرګې څلور دېرش انتصابي غړي چې د دې جرګې دریم سلس جوړوي لا نه دی ورپېژندلی. روښانه نه ده چې دغه انتخابات به تر کومه د مشرانو جرګې د انتصابي غړو د منلو وړ وي. په کابل او هرات ولایتونو کې نن په سلګونه خلک په ایران کې د سیاسي دمونو پر ضد واټونو ته راووتل. دغه مظاهرې د ملي پیوستون ګوند لخوا رابل شوي وو چې پکې په سلګونه کسانو برخه اخیستې وه. که څه هم په کابل کې شوې مظاهرې تر ډېره سوله ییزه وه، خو په هرات کې مظاهره کوونکو پر یو مهال د ایران قونسلګرۍ ته د ننوتو هڅه هم وکړه، خو د امنیتي ځواکونو لخوا یې مخه ونیول شوه. مظاهره کوونکو چې د ایران پر ضد یې شعارونه ورکول، په ایران کې د افغانانو د اعدام د بندولو غوښتنه کوله. د سرپل ولایت په دریو کلیو کې او بیا وسلوال مخالفین نن د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د سرپل ولی سید انور رحمتي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه وسلوال په سید ولسوالۍ کې له خپل وسلو سره د سولې له بهیر سره یو ځای شوي او له دوی سره د همکارۍ ژمنه هم شوې ده. بلخوا د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قوشتېپه ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. طالب بیان زبی الله مجاهد په دغه جګړه کې د دوو پولیسو د وژلو ادعا کړې، خو د جوزجان د امنیې قمندان عبدالعزیز دغه ادعا رد کړې ده. او په کابل کې د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې توګه بدلېږي: یو ډالر پنځه څلوېښت افغانۍ دېرش پوله، یو پاونډ یو افغانۍ یو شپېته پوله، یو ایرو یو شپېته افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومانه یو څلوېښت افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال دولس اعشاریه پنځه افغانۍ، زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه ویشت افغانۍ. دا وکړنی خبرنه په بهرنیو خبرنو کې له احمد تکل سره ملتیا وکړئ.
السلام علیکم. په مصر کې نن سلګونه کسان د قاهره په مرکزی چوک کې راټول شول او یو ځل بیا یې د ولسمشر حسنی مبارک د استعفا غوښتنه وکړه، او په شعارونو کې بیا بیا ویل چې خلک غواړي ولسمشر دې ګوښه شي. په مصر کې دا مظاهره څو ساعته وروسته له هغه بیا پیل شوې چې پرون ناوخته ولسمشر حسنی مبارک خپله کابینه ړنګه کړه او په دې هیواد کې د بحران د له منځه وړلو لپاره ژمنه وکړه چې د ډیموکراسۍ د ټینګښت او اصلاحاتو په برخه کې به نوي ګامونه پورته کوي. په مصر کې نارامۍ پرون وروسته له هغه ټول هیواد ته وغځېدې چې د راپورونو له مخې په قاهره، سویز او الکساندریه کې له شلو زیات اعتراض کوونکي له پولیسو سره په نښتو کې ووژل شول. د لوټ او تالان له راپورونو وروسته تېره شپه پوځ ته دنده وسپارل شوه چې له پولیسو سره په ګډه د ټانکونو او زغروالو موټرو په مرسته د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. په پاکستان کې د لږ تر لږه 50 تنو د وژل کېدو او د شلو نورو د ټپي کېدو خبر وروسته له هغه ورکړل شو چې په کوهاټ کې په یو موټر کې چاودنه وشوه. د پاکستانی چارواکو په وینا موټر پرون نوخته د کوهاټ په تونل کې وچاودید. دا لویه لاره خیبر پښتونخوا له پنجاب او سند ایالتونو سره د مځکې له لارې تړي. له راپورونو سره سم په پیښه کې ښایي افراطي وسلوال لاس ولري، ځکه چې دوی غواړي دا تونل والوزوي او په دې ډول په اسانۍ سره خپل عملیات په شاوخوا سیمو کې تنظیم کړي. لازادی رادیو څخه خبر ناوړی. ایرانی چارواکو خبر ورکړی چې په ایران کې زیږیدلې یو میرمن چې هالنډای طبیعت درلود نن په دار وځړول شوه. د چارواکو په وینا د میرمنې اعتراف کړی چې نشئی مواد خرڅول او ورسره وو. دولتي رسنۍ د ایران د څارنوالۍ په حواله وایي چې زهرا بهرامي د مخدرو موادو قاچاقړون کې وه. فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې میرمن بهرامي په ایران کې زیږیدلې وه، خو هالنډۍ طبیعت یې لاره او وروسته له هغه ونیول شوه چې ایران ته ولاړه او د حکومت پر ضد په اعتراضي غونډو کې برخه واخیسته. د هالنډي چارواکو په حواله ویل شوي دي چې ایرانی چارواکو د هالنډ سفارت ته له دې میرمنې سره د کتنې اجازه نه ورکوله، ځکه د ایران حکومت د نوموړې دواړه طبیعتونه په رسمیت نه پیژندل. سول دې ته چمتووالی نیسي چې د سومالیا او شمالي کوریا ترمنځ په سمندر کې هغه 15 تنه نیول شوي سمندري غله محاکمه کړي چې د رواني سوي میاشتې په پیل کې د جنوبي کوریا د یوې بیړۍ په تختولو او د هغې د مانو په ټپي کولو تورن دي. د جنوبي کوریا د رسنیو د راپورونو له مخې دا سمندري غله به چې په یو برید کې د جنوبي کوریا یوه بروړونکې بیړۍ وتښتوله او بیا یې عمان ته بوتله، د یکشنبې په ورځ سول ته ورسیږي. د جنوبي کوریا د قوانینو له مخې که دغه کسان د بیړۍ د تښتولو او د هغې د مانو د ویشتلو تورونه ومني نو عمر قید سزا به ورکړل شي. او وروستی خبر، د امریکا په فلوریدا ایالت کې سلګونو کسانو په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې د چالنجر په نوم د امریکایي هوایی بیړۍ د نسکورېدو د 15 کلیزې په مناسبت د کینیدی په فضایي مرکز کې جوړ شوي وو. د 1986 کال د جنوري په 28 نیټه 8 تنه امریکایي فضانوردان هغه مهال ووژل شول چې د چالنجر فضایي سفینې د انجن یوه برخه له توغېدو دری او یاسیان ثانیه وروسته له کاره ولویده او وچاودیده. دا تر دې ساته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې له ازادي راډیو مو واوریدل. د نورو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو انټرنیټ پانه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ په یاد ولرئ.
دوه بجې او اته دقیقې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ولسی جرګې غونډه څو شېبې مخکې وځنډېدله، خو په دې غونډه کې د رئیس د ټاکلو لپاره د رایو شمیرلو پروسه بشپړ شوې ده. په دې اړه درته وروستی حال درکو. دغه راز اورئ چې په کندهار کې وسان هوښونکي حملې د کندهار د والي مرستیال نن ووشه. د خبرونې په دوام کې په کندوز کې د یوې وسلوالې ډلې د تسلیمېدو، او دغه راز په هرات ولایت کې د ازادي راډیو له لارې د ولسمشر کرزي لخوا له بېوزلې مېرمنې سره د مرستې رپورټ هم لرو. د خپرونې په دوام کې د اوریدونکو رالېږلې پیغامونه او اس ام اسونه دراورو، او په مصر کې د روان وضعیت او دغلته د مظاهرو او تازه کړکېچ په باب درته له سیمې تازه حال درکو. تاند څنګه 19 پروګرام به د خپرونې په دوهمه برخه کې واورئ. تاسو زمون غغل ازادي راډیو او ری قدرمن اوریدونکو، څو شی به مخکې د ولسی جرګې غونډه وسندې ده، خو له هغه مخکې په دې غونډه کې د رئیس د ټاکلو لپاره رائے ورکړل شوې او رائے هم مشمیرل شوې. دا چې تر اوسه پورې د رائے شمیرلو پروسه څنګه تر سره شوله، او آیا څه ویل کیږي چې د ولسی جرګې ریاست به د چا پر غاړه وي، په دې اړه د تازه او رسمي معلوماتو لپاره همدا شی به زبیر شمن را سره د تلیفون په لیکه کې ده. شمن صاحب، په دې اړه تازه او روسي تحولات څه دي؟ بلې قدر من اوریدونکو هڅه کوو چې له زبیر ژمن سره خپل خبریال سره اړیکه ټینګه کړو، خو د تلیفوني او تخنیکی ستونزې له امله نتوانیږو چې له هغه سره مو تماس ټینګ شي. موږ هڅه کوو چې په کابل کې له خپل خبریال نه دا معلومات واخلو چې تر اوسه پورې د ولس جرګې د ریاست لپاره چې کوم انتخابات شوي دي او د هغوی رایه شمیرنه ترسره شوې، د هغوی نتیجه څه ده او غونډه د څومره وخت لپاره اوځنډې ده. یو ځل بیا هغه اوریدونکو ته چې همدا اوس یې ازادي راډیو اوریدل پیل کړي دي، یادونه کوو چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره په ترسره شو رای ورکونه کې حاجی عبدالظاهر قدیر 34 رای ګټلې دي، میرویس یاسینی 34 رای ګټلې، یونس قانونی چې د مخکنی دورې رئیس پاتې شوی د ولسي جرګې هغه 34 رای ګټلې، او عبدالرب رسول سیاف 9 رای ګټلې دي. د ولسي جرګې موقت رئیس خاغلی عثماني څو شپې وړاندې د ولسي جرګې غونډه وزنډوله او ټاکل شوی چې ماسپخین با بیا د ماسپخین وروسته به دا غونډه بیا پیل شي، او په دې اړه چې د ولسی جرګې رئیس څوک ټاکل کیږي په دې اړه به درته ورستی معلومات خپاره کړو. اوس یوې بلې موضوع ته زموږ تخنیکی همکار وایي چې زبیر ژمن را سره د کابل د ټلیفون په لیکه کې دی او تخنیکی ستونزه حل شوې. ژمن صاحب، د ولسی جرګې د رئیس لپاره د انتخاباتو د ترسره کېدو په باب مې پوښتنه کوله، په دې اړه اوسې سہولات څه دي؟
وروستي تحولات همغه دي چې تاسو هم ورته اشاره وکړل چې انتخابات تر سره سول، خو هیڅ یو کاندید نه توانید چې اکثریت یعنی 50 جمع یو تر لاسه کړي، او په دې توګه انتخابات دویم دور ته ولاړل. سه دغه پریکړه هم وسول سي نو دوم دور به هم نن تر سره کیږي. په دې چلو انتخابات کې څلور کاندیدان ول: محمد یونس قانوني، عبدالرب رسول سیاف، میرویس یاسینی او عبدالقدیر ظاهر. په نننې غونډه کې ل 209 غړو نه د ولسی جرګې سغړی لري، په غو کې 215 حاضر ول او 4 نفره غیر حاضر ول، او په دې ترتیب سره د غړای وویشل سولې یا وګټل سولې: عبدالظاهر قدیر 34 رای وګټلې، یونس قانوني 34 وګټلې، عبدالرب رسول سیف واویا، میرویس یاسینی 34. په دې توګه هیڅوک هم نه دي توانېدلی چې 50 جمع یو سی یو سلو دروست رای کېږي هغه ترلاسه کړي او دویم دور انتخابات به ترسره کېږي. له بل پلوه په مشرانو جرګې کې هم د اداري هیات لپاره سره لدی چې د مشرانو جرګې یو برخه سي انتصابي ده، هغه نه تر اوسه ټاکل شوی ولسمشر هغه نه ده معرفي کړي، بیا هم دوی انتخابات کړي د مشرتابه هیات لپاره. په دې توګه سره 4 نفره کامیاب شوی دی: فضل هادی مسلم یار د رئیس پتوګه، علم ازدیار د لومړی مرستیال پتوګه، حاجی رفیع الله ګل افغان دویم مرستیال پتوګه، سید عزیز الله الفتی د دویم منشی پتوګه، او 15 نفر مولوی عبدالولی راجی د لومړی منشی پتوګه. هلته هم د اداري پلاوی لپاره انتخابات پای ته رسیدلی او دا 15 نفر ټاکل شوی دی.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زبیر ژمن چې په ولسی جرګه کې د رئیس ټاکلو لپاره د ترسره شو رای شمیرنې په باب معلومات ورکول، د هغه د معلوماتو پر اساس تر اوسه پورې په 4 کاندیدانو کې چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره کاندید دي، حاجی عبدالظاهر قدیر 34 رای ګټلې دي، یونس قانوني 34 ګټلې، میرویس یاسینی 9 رای ترلاسه، عبدالرب رسول سیف 9 رای ترلاسه کړې دي، او میرویس یاسینی 34 رای ګټلې دي. یعنی په دې معنا چې تر اوسه پورې هیڅ کوم کاندید هم چې هغه رای چې 114 شاوخوا رای باید په کار وي د ولسی جرګې د ریاست لپاره هغه نه دي ترلاسه کړي، او ټاکل شوی چې دوهم ځل رای شمیرنه او رای ګیری هم د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره ترسره شي. خو بل لور ته د څنګه هم چې زبیر ژمن ویلې د مشرانو جرګې لپاره انتخابات شوي، او فضل هادی مسلم یار د مشرانو جرګې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې درته وروستی حال درکو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پا په کندهار کې ځانوشونکي حمله د کندهار د والی مرستیال انجینر عبداللطیف آشنا ووژه او د هغه موټر چلوونکی او ساتونکی ټپیان کړه. عبداللطیف آشنا مخکې د کندهار د کلیو پراختیا رئیس او تر هغې مخکې د کندهار پوهنتون استاد او د همدې پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي رئیس او د وسلوالو مخالفانو د نوموړي د وشل کېدو پړه پر غاړه اخیستې. له سیمې پې محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د میوند په غر کې تقریبا د هلمند رود یا د ارغنداب رود چې په دې منطقه کې نږدې بهیږي د اوبو څخه دوی تر اوسه پورې نه دي مستفید شوي. اکثره ځایو کې چې د دې ځمکې خړوبېږي په شخصي مصارفو باندې د خپلو برمو څخه سره اخلي خپل امکانات یې په کار اچولي وي. حتی چې دا د ستونزې د حل لاره نه ده.
دا د کندهار د والي د مرستیال انجینر عبداللطیف آشنا خبرې وې چې څو میاشتې مخکې د میوند ولسوالۍ د خلکو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو سره په مرکه کې کړې وې. نوموړی نن سهار 9 بجې د خپل کور څخه دفتر ته پر لارې و چې په یو ځان وژونکي حمله کې ووژل سو. د کندهار والی ډاکټر توریالی وسا تر پیښې وروسته په یوې خبري ناسته کې د نوموړي پر وژل کېدو سخته خواشینی وښودل. کندهار والی د پیښې د څرنګوالي په اړه وویل ځان وژونکي پر موټرسایکل سپور وو او د انجینر عبداللطیف آشنا د موټر سره یې ځان ته چاودنه ورکړې. د والی په خبره په پیښه کې د انجینر آشنا موټر چلوونکی او ساتونکی هم ټپیان سوي.
غیر اسلامی، غیر انسانی، غیر افغانی وقت ارواشان اشنا شهید اشنا در خپل کور څخه در وتلو په حال کې وو چې موټر سایکل چې پر هغه باندې د معلومات له مخې یو انتحاري یا ځانمرګ وو. هغه په دغه موټر باندې حمله کړې ده چې په نتیجه کې شهید انجینر عبداللطیف آشنا مغل سر دولت شهید شوی دی. ځای پر ځای موټروان دی او یو د محافظینو څخه زخمیان دي.
عبداللطیف آشنا چې د مرحوم عبدالباری آشنا زوی وو په 1446 هجری لمریز کال کې د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي څخه فارغ شوی. نوموړی د کرزي په مشرۍ د نوي دولت په شروع کې د کندهار پوهنتون استاد او تر هغه وروسته د دې پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي رئیس سو. مرحوم عبداللطیف آشنا په 1450 لمریز کال کې د کندهار د کلو پراختیا رئیس سو او یو کال مخکې چې کله د دولت وسلوالو مخالفینو د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس وواژه انجینر عبداللطیف آشنا هم د کندهار دغه رئیسانو په جمله کې وو چې تر پیښې وروسته پر کور کښېنستی. له استعفا څخه 2 میاشتې وروسته نوموړی د کندهار د والي د مرستیال په توګه وټاکل سو او د تیرو 9 میاشتو را په دې خوا د والي د مرستیال په توګه کار کاوه. د دولت وسلوال مخالفینو د یو پیغام په خپرولو سره د انجینر عبداللطیف آشنا د وژل کېدو مسولیت په غاړه اخیستی او ادعا کړي چې په پیښه کې د هغه 4 ساتونکي هم وژلي. د یادولو وړ ده چې د تیرو 9 کلونو راهیسې په کندهار کې تر زرو زیات د حکومت او بهرنیو موسسو کارکوونکي او قومي مشران وژل سوي. په وژل سوو کې 6 تنه رئیسان، 3 تنه ولسوالان، 2 د ښاروالۍ مرستیالان او نور دولتي لوړپوړي چارواکي شامل دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په کندوز ولایت کې د حکومت مخالف یو قومندان په ګډون 10 تنو خپلې وسلې وسپارلې. دا کسان د سیمه ییزو قومي مشرانو په هڅه تسلیم شوي دي. د کندوز لخاره نور محمد سهیم په رپورټ لري.
دغه تسلیم شوي افراد د ګلمیر د زوی شایسته میر په مشرۍ چې په ملا محب سره یې شهرت لرلی دی د قلایزال ولسوالي اوسیدونکي دي چې د 4 تنو سپینګیرو په منځګړیتوب په کندوز کې د ملي امنیت ادارې ته په داسې حال کې تسلیم شول چې 4 میله کلاشینکوف، 1 میل توغندي ویشتونکی او ځینې مهمات ورسره دي. دغو افرادو ته د کندوز په ملي امنیت ریاست کې کار کولای وویل شو. د غونډې په سر کې د کندوز د ملي امنیت رئیس راغلو افرادو ته په خطاب کې وویل
په خیر باندې راغلی، خدای مو راوله، همیشه مو خدای راوله.
ویل کېږي چې شایسته میر له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د دولت په وړاندې په مختلفو سیمو لکه د کندوز د قلایزال، ګورتیپی، امام صاحب او دشتارچی ولسوالیو او د تخار ولایت د درقت په ولسوالۍ کې د مخالفینو د یو مهم قومندان په صفت فعالیت کړی دی. د دغو افرادو د تسلیمي په اړه ارباب محمد عیسا د خپلو هڅو په باب مجلس ته داسې وویل:
درې میاشتې زه د دې خلکو پسې ګرځېدلم، د دې خلکو تاسو ته دغه اندازې مې راوستي.
په دې ترڅ کې ملا محب د خپل تیر فعالیت په اړه داسې رڼا واچوله:
بس یو ورم علما او تکرارونه او توصیه کولې، د علما په خوله باندې مې اقدام کړی و. نو اوس البته موږ به څه ورسته پایکټ کې څه نتایج تر لاسه کړي، دغه ورسته مې خپل کومې سمجور او نور دوستان سره رابطه وکړه، رالم د حکومت سره امانګي اختیار کړه.
دغه افراد په داسې حال کې دولت ته تسلیم شول چې د کندز په سطح د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د کندز ځینې نارامې سیمې لکه ګورتیپه، امام صاحب او چاردرو ولسوالۍ تصفیه شوي او دا مهال د عملیاتو لړۍ د کندز د دشت ارچي ولسوالۍ ته غځېدلې ده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوانانو ورس پروګرام تاند څنګه حملرو. په خوست کې لا هم د افغانستان د نورو سیمو په شان د دولتي مزکو د غصب لړۍ دوام لري. دا چې څومره دولتي مزکا په دې ولایت کې غصب شوي او دولت د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه ګامونه اخلي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د خوست د دولتي مزکو د املاکو له لوی مدیر زبیح الله سره مرکه کړې ده چې د ښاغلي زبیح الله په څرګندونو پیلېږي.
خوست ولایت کې 15,010 دولتي مځکه د مونږ سره په اساس کتابو کې موجوده ده. فرض مثال په پنځه کې مونږ مځکه ضرور ټوله د خلکو لخوا غصب شوې ده، عملا کار پر روان ده. کاروان سره کرام کلی کې مځکه دولتي ملکیت ده، د سي قضای دولت تلګل شوې ده. د کونډي صحرا، د مندوزي صحرا، د تڼۍ صحرا او د برنخېلو صحرا دا ټول دولتي ملک دولتي ملکیت بلل کېږي. ورکه د سري نقشو باندې ټول ثبت او رجستر دي، مونږ سره موجود دي. دا چې قومي تقسیمات په باندې صورت نیول دي، په خپل منځ کې تقسیم کړي دي. دولت هم پخوا د دې نه نتواني ښودله. اوس پولیس یې پر اتک سره د غصب شویو مځکو باندې لړۍ ښه پشیده جریان لري او موږ ورسره همکار یو. د خوست میشت نه دا همکاري موږ غواړو چې د دولتي مځکو په غصب کې چې بېرته دولت ته وسپارل شي بیت المال ده، همکاري ورځنې غواړو.
د معلوماتو له مخې محلي اداره په پام کې لري چې د سیګۍ په پراخه سیمه کې نوی هوایي ډګر جوړ کړي، خو ځینې قومونه دا پراخه سیمه خپل ملکیت ګڼي. تاسو د دولتي املاکو د مسؤول په حیث آیا د سیګۍ په نوم ځمکه د دولتي شتمنۍ یوه برخه ده او که د قومونو ملکیت ګڼل کیږي؟
د املاکو په چارو کاملا شفافیت رامنځته شوی ده. هیڅوک دولتي مځکو باندې حتی کار نشي کولی، چاته اسناد نشي ورکول. مخکې له دې مې اسناد هم ورکول چې دا یا دولتي ده یا شخصي ده. اوس ډېر د احتیاط نه کار اخلو. میدان هوایي مځکه ته موږ د تصفیه هیئت راغوښته ده. خلک د دغې مځکې ادعا لري چې دا د موږ ملکیت ده. ملکیت د دوی نه ده، ملکیت ثابت ده چې دولتي ده، دولتي ملکیت ده. ولې بیا هم دغې سیمې خلک د مځکې نه استفاده کوي؟ د مندوزۍ صحرا به ته وښي چې پخوا له دې تقسیم شوی ده، قلاګانې ورباندې جوړ شوي دي. دې ته یو تدابیري پلان موږ جوړ کړی دی. پخواني ولي صاحب ته مو ورکړی او د اوس هم غواړم چې ولي صاحب سره په دې مسله باندې تدابیري پلان ونیسي چې ګډ امنیتي ځواکونه، څارنوالي او محاکم د موږ سره کار پرې وکړي چې دا کوم غصب شوې مځکې دي، دوی سره دغه مځکې بېرته دولت ته راوړي.
مدیر صاحب، تاسو وویل چې د څه مودې را په دې خوا د املاکو په چارو کې شفافیت رامنځته شوی دی او د دولتي ځمکو د غصب مخه تر ډېره بریده نیول شوې ده. خو لکه څنګه چې عملا لیدل کېږي، د خوست ښار په لویدیځه برخه کې د زراعت په باغ او د متون بابا په تپه کې چې مشهور میله ځایونه، ځنګلیزي او شنې سیمې هم ګڼل کېږي، د یو شمېر کسانو لخوا په سلګونه پاخه کورونه جوړ شوي دي او دا لړۍ اوس هم ادامه لري. په داسې حال کې چې د ولسمشر ښاغلي حامد کرزي په یو ځانګړي فرمان کې ویل شوي چې هیڅوک نشي کولی پر شنو ساحو کې کورونه او یا آبادۍ جوړې کړي، که په دې هکله یو څرنا واچوي. او دا هم وایي چې دا شنې ساحې د کرهڼې او مالدارۍ ادارې ملکیت ګڼل کېږي او که په کوم بل دولتي ارګان پورې اړه لري.
هغه خوړه چې د متون د خوا نه راوتلې ده، شرطي قسمت د ښاروالۍ مربوط ده او غربي قسمت تر شمال پورې کوم غونډې چې ده یا د کومې فامیلۍ چې جوړ شوې د ملي دفاع وزارت لخوا جوړ شوې د زیتون کې کېده، مطلقا د دولت ملکیت زراعت مربوط ده، ریاست زراعت پورې اعتبار. فرامین راغلي دي، فرامین لغوه شوي دي، کورونه جوړ شوي دي، مطلقا د دولتي ده، د زراعت پر ریاست پورې اعتبار لري. دا چې د ملي اردو تاسات سره موږ نور په کومو ځایو کې مشکلات لرو، مشکلات هم ډېر زیات دي. ملي اردو تاسات سره موږ هم ځکه نیول ده، د نورو غصبینو په رقم ده، د دوی سره د موږ هم ځکه ورسره ده.
که د وروستۍ پوښتنې په توګه درنه وپوښتم، که د نورو غصب شوي دولتي ځمکو مسله په خوست کې وي خواته پرېږدو، تاسو د دولتي املاکو د مسؤل په حیث د هغو شنو سیمو لکه د متون بابا ځنګلیزه تپه غصب د مخنیوي لپاره تر اوسه کوم عملي اقدامات ترسره کړي؟
د تا خبره پر جای ده. مخکې له دې نه موږ هم بار بار مقامي وزارت زراعت ولایت چې اوسنی ولي صاحب نه پخوانی ولي صاحبانو په جریان کې اچول شوی ده، حتی ریاست جمهوري په جریان کې اچول شوی ده رسمن، او موږ د فرامین راغلي دي. فرامین خپل لغوه کړي دي. د مځکو د ورانولو د کورو د ورانولو هدایت موږ ته شوی ده چې بېرته وران کړه. نو متاسفانه چې زه تقریبا د یوه نیمه میاشت دوه میاشتې کېږي دلته ګمار شوی یم، کار کوم، املاکو مسؤلیت ما په غاړه نه لرم.
په خوست ولایت کې د دولتي ځمکو د غصب په اړه مو د دغه ولایت د املاکو د لوی مدیر ذبیح الله څرګندونې اورېدلې چې له ازادي راډیو سره کړې وې. په هرات ولایت کې له یوې بېوزلې مېرمنې سره د ازادي راډیو له لارې د ولسمشر کرزي نقد مرستې وشوې. دغه مېرمن خپل ستونزې او مشکلات په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته څرګند کړې وې. شریف دین سانګزه او د موضوع تفصیل.
په هرات کې د ازادي راډیو له لارې یوې بېوزلې مېرمنې ته د افغان ولسمشر حمید کرزي نقد مرسته ورسېدله. د دغه ښار د نهمې ناحیې ملسیانو سیمې استوګنې مېرمن صابرو په دا وروستیو کې ازادي راډیو سره په اړیکو د ژوند نه سخت ساته شکایت کړی و. ولسمشر حمید کرزي د غږ په اوریدو د ازادي راډیو په ادرس د حال احوال په پختلو مرسته ورسره وکړه.
جو چار هزار افغانی لای دختر ما بیچاره بی وزن چار تا بچه خود داره. خدا خیر بده، خدا سایه نور از سر ما کم نکنه. از جمهور ما از ولی سایه از رادیو زدی خدا سایه نور از سر ما کم نکنه. همین کمک
تو میکنه. صابر و وی افغان ولسمشر حمید کرزي ته د خدای اوږد عمر ورکړي چې زما غریبه غږ واورېده او د ازادي راډیو له ټولو کارکونکو څخه مننه کوم چې زما ولسمشر ترمن د اړیکو د ټینګښت زمینه یې چمتو کړه. صابرو ته د مرستې د رسېدو په مهال د هرات د والي ویان محمد شفیق بهروزیان حضور لره. د ولایت په استازیتوب به هغې سره د نورې مرستې ژمنه هم تازه کړه او د موجوده کومک جزئیات یې ازادي راډیو ته داسې وویل.
مبلغ 50,000 افغانی از طرف رئیس صاحب جمهور و همچنین مبلغ 4,000 افغانی از طرف رادیو آزادی که به طور کل 54,000 افغانی میشه به خواهر ما به عنوان کمک تحویل داده شد.
بله.
چرا که پیشتر خبر از اینا رسیده بود به رئیس صاحب جمهور که اینا بسیار مشکل دارن، فقیر هستن و همچنین فامیل از اینا یک داماد از اینا معتاد هست و بسیار زندگی به سختی میگذره برای از اینا. به او خاطر رئیس صاحب جمهور این مبلغ کمک کردن و والی صاحب هرات جناب دکتر صاحب سبا هم بندر وظیفه دادن به نمایندگی از اونها خدمت خواهر برسون، مشکلات از اونها رو بشنوون و همچنین کمکی که روان شده خدمت از اینا تقدیم کنن، چون خود والی صاحب به سفر هست. یعنی دو تا دونه رادیو هم هست که اینا هم چراغ هم رادیو از طرف آزادی برای شما اینا رو هم دادن، یکی از خود شما یکی از دختر شما هستن. فعلا
بهروزیان و ایدغه میرمنې ته ټول ټال 45,000 افغانۍ مرسته وشوه چې 50,000 د ولسمشر حمید کرزي لخوا او پاتې 4,000 افغانۍ د ازادۍ رادیو دفتر ورکړې دي. همدارس د ازادۍ رادیو ځانګړي رادیو غانې هم دغه میرمنې او د کورنۍ غړو ته ډالۍ شوې.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
له ننګرهار ولایت کوشته ولسوالۍ څخه د توریالی مومند اس ام اس راغلی دی. له ګوشتینې لیکي چې زما له ولسمشر کرزي نه دا غوښتنه ده چې بې سواده ولسوالان دې په خپلو کورونو کې کښېنوي. دغه راز نیک محمد حیران د کندوز ولایت څخه اس ام اس راستولی او لیکي د کندوز د شاروال د خوا هیڅ ډول کار نه کیږي، د هر شي نرخونه ورځ په ورځ لوړیږي او د غریبانو مشکلات زیاتیږي او هیڅ یو افغان د بل افغان په زخم پټۍ نه ږدي خو خپله خپل جیبونه ډکوي. دغه راز ذبیح الله بیا ترخیل له کابل نه لیکي چې د ترخیلو کلی 1 کیلومتره د مرکز نه لرې پروت دی او د ماهیپر نه راغلی د برق پایې زموږ په زراعتي مځکو کې تیر شوي، ولې موږ د برق له نعمته بې برخې یو؟ په دې مورد کې د دولت خاصه توجه غواړو. محمد نبی د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د تختپل د کلي اوسیدونکی دی او دی په خپل اس ام اس کې لیکي چې موږ د اربکیو څخه ډیر په عذاب یو، موږ وهي او چرګان راباندې په زور حلالوي. موږ د وزارت داخلي څخه هیله کوو چې زموږ د سیمو نه اربکي وباسي. دا هغه اربکي دي چې د خارج نه یوازې د چور او چپول لپاره راغلي. دغه راز زه احمد زید ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. او احمد زید صاحب لیکي چې زه د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د معرف وزارت نه دا هیله ده چې د سروبي ولسوالۍ ته دې تکړه لایقه او با تجربه استادان راوستوي چې شاګردان په ښه توګه وروسي. دغه راز ازادي راډیو ته حمید لخاص کونډه په خپل اس ام اس کې وی چې په نوموړي ولسوالۍ کې د یو سایډي او پروژه کار کوي چې د کانالونو د ترمیم ستره پروژه ده خو متاسفانه سخت اغلا پکې روانه ده. د دې منطقې په درد نه خوري مسؤلین پکې مشکل دی زما دا پیغام چارواکو ته ورسوي. قدرمن اوریدونکو استاسو پیغام او استاسو پیغامونه مو د اس ام اس لار دی چې تاسو د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لارې اس ام اس کړی دی خبره شول. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د غراز د خبرونه په دوهمه برخه کې درته قدرمن اوریدونکو په کونړ ولایت کې د بیارغونې په اړه د خلکو د ستونزو او شکایتو یو مفصل ریپورت لرو. د ځوانانو ونیس پروګرام تاندې څنګه هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلای شي. د غراز تاسو به په مصر کې د روسي وضعیت او دغلته دروانو مظاهرو او تازه کڑکیچ پڑا لسیمینا په تازه معلوماتو سره خبر کړو. خو اوس دونی می بجی شوی دی ل احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د ټاکنې بهیر لانه دی بشپړ شوی. د مشرانو جرګې نوی مشر او مرستیال نن وټاکل شول. په سرپل ولایت کې په دریو کلیو کې اویا وسلوال مخالفین نن د سولې له بهیر سره یو ځای شول. په کابل او هرات ولایتونو کې نن سلګونه خلک په ایران کې د سیاسي اعدامونو پر ضد د اعتراض لپاره واټونو ته راووتل. د هرات ولایت پر آباد سنګي ولسوالۍ کې ځایي خلک وایي چې بهرنیو ځواکونو د دوی د کورونو ورانول پیل کړی دی. په مصر کې نن سلګونه کسان د قاهرې په مرکزی چوک کې راټول شول او یو ځل بیا یې د ولسمشر حسنی مبارک د استعفا غوښتنه وکړه او په شعارونو کې بیا ویل چې خلک غواړي ولسمشر دی ګوښه شي. په پاکستان کې د لږ تر لږه 50 تنو د وژل کېدو او د شلو نورو د ټپي کېدو خبر وروسته له هغه ورکړل شو چې په کوهاټ کې په مشهور تونل کې په یو موټر کې چاودنه وشوه. ایرانی چارواکو خبر ورکړی چې په ایران کې زیږیدلې یو میرمن چې هالنډای طبیعت یې درلود نن په دارو ځړول شو. چارواکي وایي د میرمنې اعتراف کړی چې مخدر مواد خرڅول او ورسره وو. سیول دې ته چمتووالی نیسي چې د سومالیا او شمالي کوریا ترمنځ په سمندر کې هغه 15 تنه نیول شوی غله سمندري غله محاکمه کړی چې د رواني سوي میاشتې په پایل کې د جنوبي کوریا د یوې بیړۍ په تختولو او د هغې د مانو په ټپي کولو تورن دي. او د امریکا په فلوریدا ایالت کې سلونو کسانو په هغه مراسمو کې ګډون وکړ چې د چیلنجر په نوم د امریکایي هوایی بیړۍ د نسکوریدو د 25مې کلیزې په مناسبت د کینیډي په فضایي مرکز کې جوړ شوی و.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. په مصر کې کڅه هم تیر شپه ولسمشر حسنی مبارک د دغه هیواد د کابینې د ډنګېدو اعلان وکړ او هڅه وکړه چې په دغه اعلان او د نوي اصلاحاتو په ژمنو سره په مصر کې پاتېدلې د خلکو پاتون آرام کړي. خو رپورټونه وایي ولکه څنګه مو چې په لنډو خبرونو کې اوریدل چې نن بیا په مصر کې مظاهرې پیل شوې دي او مظاهره کوونکي په زیاتره شعارونو کې د ولسمشر حسنی مبارک د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. همداسې بل قاهره څخه آزاد خبريال قریش الله احمد زه سره ټلیفون په لیکه کې ده. احمد زه صاحب کا دا وایي چې اوس په قاهره کې او په سویس کې او په غزین نور خارونو کې چې پرون په کې ډېر سخت مظاهره او توتريخواله شوه اوس التوازیت څه ده او آیا پرونی لړۍ نن هم دوام لري؟
مراد صاحب لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د درې ورځو راهیسې په مصر کې په زرهاو کسانو مظاهره شروع کړې دي او د دې غوښتنه کوي چې د دغه هیواد ولسمشر حسنی مبارک دی له خپل چوکۍ څخه وګرځي او یا د استعفا وړاندې کوي. د پرون راهیسې مظاهرې د جمعې مازدنه وروسته پیل شولې او په دغو مظاهرو کې په زرهاو کسانو ګډون درلود چې د مصر په مهم مهم ښارونو کې پیل شولې. مهمه دا وه چې په قاهره کې په اسکندریه کې او په د سویس په کانال په محافظه کې دغه مظاهرې پیل شولې. په دغو مظاهرو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي. په دې اړه ویل شوي دي چې زیاتره کسان تقریبا 1400 کسانو لږ تر لږه خپل ژوند له لاسه څخه ورکړی دی. له دې راهیسې هڅې کوشش وو چې د مصر په بېلابېلو ولایتونو کې د ډیموکراتیک ګوند په مقرونو کې اور بل شوی دی او د دې نارې وهي چې ولسمشر حسنی مبارک دې له خپلې چوکۍ څخه ګوښه شي. لکه څنګه چې تاسو به دا معلوموي چې اوس مهال نن هم لږ لږ مظاهرې په قاهره کې په بېلابېلو سیمو کې لیدل کېږي. او داسې ویل شوي دي چې د مصر فوځ په دې حتی کې لري چې دا مظاهر کوونکی چیت کړی هم
احمد صاحب بلے آیا سرک ہم چھ تا سے ہم خبر ہے حسن مبارک ولسمشر مبارک تیرہ شپ اعلان کڑ چھ کابینہ رنگی گی او سبا بنو حکومت اوٹا کلشی دمصر مدواد دولتی تلویزیون آیا پدی اڑا تازہ معلومات خلق کو تخبروی چھ آیا واقعی نو حکومت تشکیل شوے او کسنگا
بیگا رئیس حسن مبارک خپل بیان کې ویلي چې دای به د رئیس دمړي وزیر دکتور نظیف حکومت لنګ کړي او دغه به استفا وړاندې کړي خو تر اوسه پورې اوس پورې نوي ګامونه نه دي اخیستي چې آیا نوی حکومت به په کوم مخ کې جوړیږي او په کوم مجرمه ټاکل کیږي تر څو دغه مشکل په دغه ستونزې په دغه هیواد کې حل کړي. خو لا تر اوسه پورې مبارک چې کوم بیان بیګا کړی وو لا تر اوسه پورې هغه د اتوسو پورې قائم اجرات نه دي اخیستي شوي او یا نور نوي اجرام تشکیل نه دی اعلان کړی.
ډیره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو په مصر کې مو د ورستي وضعیت پاړه دغلته له افغان خبریال قریش الله احمدی څخه معلومات اوریدل چې وایي نن هم په ځینو سیمو کې په قاهره کې او په نورو ښارونو کې مظاهره راوتي او بیا هم مظاهره کوونکي سره لدی چې مبارک د خپل کابینې د ړنګولو اعلان کړی دی بیا هم ټینګار کوي چې دوی له واک څخه د حسن مبارک د لرې کېدو غوښتنه کوي. وړاندې په خبرونه کې تاندې څنګه یونس پروګرام او ریخو اوس په کونړ ولایت کې د بیارغونې ریپورت راخلو د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي چې دغلته د سالار د ویالې د جوړېدو په نامه ګڼ زیات اندازه پیسې راوستل شوې دي خو دا پیسې د چارواکو جیبونو ته رسیدلې اما چارواکي وایي چې د دې ویالې د جوړېدو لپاره کافي توجه کړې ده. لسیمې پیر الله انوري ریپورت برابر کړی.
د کونړ د مرکز اسدآباد درې تن اوسیدونکو آزادې راډیو ته وویل چې د سالار تاریخي ویاله له نن څخه په لسګونو کاله وړاندې د نارنګ ولسوالۍ او د اسدآباد د شاوخوا سیمو د خړوبولو لپاره جوړه شوې و چې د کانال د جوړېدو وروسته د سور کوداتا او په هیواد کې د جګړو د پیل کېدو پورې به د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکو د همدې ویالې څخه خپلې کرهڼیزې ځمکې وبکولې او ډیر حاصلات به یې ترلاسه کول.
زما نوم فرید الله دی خان دی کونړ اسدآباد اوسیدونکی دا چې موږ پیدا شو دغه سلار واله ده نارنګ خلک د پیشي خلک د نوابت سره په شریکه باندې اتله او دا واله به ایستله خو اوس چونکې په دې نوي دور د کرنسی په حکومت کې په دې باندې ډېر زیاتې روپۍ ولګېدلې او بیا اوس په دې یو کال کې شپږ لکه او دوه څلوېښت زره امریکایي ډالر په ولګېده خو دې هېڅ څه فایده ونه کړه. هغه ځایونو کې دیو کارونه وکړه چې کومې سړک ته نږدې دي او چارواکي په ځای ورځي هغه هم صرف او صرف دوه متره درې متره دغه سړی دی ونه دغه والا پاخه کړه او نور مکمل اول هماغه سې ډکه ده او به نشي تللی ښکته نو د دې نه چې دغه پیسې په بله پروژه باندې لګولې وي نو کومې خلکو ته به څه فایده رسېږي.
دا وو پکې تاسو نه نه زمونږ ته جوار فصل ونه شو د غنمو فصل ونه شو چې اوس په دې مندونه مصرف شوی.
زمانو محمد اسرائیل کونړ کړي موسیدن کې په سالار کانال چې ډېر سابقه لري سالار سه په وخت کې چکندل شوی دی د دې نه بعد تر شنې غونډې پورې ان تر لمټه کړې ورته وایي چې داغه پر بدې کې وبو جریان درو او دا غزم کې به تیوي کېدلې. اما په دې نږدې وختونو کې په دې باندې شپږ لک او دوه څلوېښت زره ډالر و امریکایي ولګېد. اما د دې په نه په استنادي دیوالونو سم شو نه په کې د کندنکاري کارو شو نه تشه شو او دا هغه وبو چې وس په مخ کې شنې غونډې ته رسیدلې وس په لن نوابت هم رسیدګ نو دې په دغه پیسې
زمانم محمد الله د دم کلی اوسیدونکو خو ډیر روپۍ په خلکو راوستلې مشرانو زمونږ او دی ولې کې تر اوسه پورې هیڅ کار نه دی شوی. کله ولا وچه کې څوره دی وچه به ته به برا پریدي به وچه کې به را پریدي خو موږ نه خبر چې ولې په دې کار نه کیږي او نه سنادي دی ولنه شوی دی او نه په دې ولا پورا کار شوی دی او نه کته کمزمه کې چي دی هغه دی وبانه خړو بیږي او نه ته څوک سم استفاده کولای شي.
د نارنګ ول سوالي اوسیدونکو وای چې په خوا به د سالار باغ د کانال پر اوبو ژرندې ګرځولې خو اوس چې پرې پلکونو امریکایي ډالر ولګېدل د اوبو درک پکې نه لګیږي.
په خوا به په دې کې اوبه روانې وي دلته ژرندې به اوبه کېدلې به پرې جوار به کول غني به کول دلته خلکو سبزیانې کول اوس خو نه جوار کوي او سبزي خو لا پرې نه جوار کوي او نه غنم کوي نو زموږ هم اسې پیسې پټې شولې خو په سالار باغ والا باندې لیک
موږ به مخکې د غلاس په ګېړې خوستل او اوبه به مراخې جوړې په هغې باندې دي کې ګرنده وینده ولا مټکې وه دا به فکر کېدلې او موږ بس هړې ډوډۍ سب پر تړلې وه دې تړې ګانو باندې به ناست خو زموږ ملک نه دی سوی او نن چې څومره پیسې لګېږي هغومره زمنګ مشکل زیات
زمانو خواب زاهر ده د بر نرنګ د کلی اوسیدونکو دا ویل شي تاسو ګوري دا دی باندې تقریبا سلهاو جری به زمکا پراته ده خطرو سفر چې موږ ځړی غواړي هغه سي دغه نه ورکی نه پکې وبشته ک باران وشي نو بس د باران فصل دی او د باران ته نه سي
دوی وای د ویلې پسیر د ډیرو پروژو په نوم خ پریمانه ډالر راو وستل شي خو کار د خکېدو پر ځای نور هم خراب شي او را وستل شوی ډالر شخصي جبونو ته لاړ شي
که داسې کار امریکایان کوي که دولت یې کوي که هر څوک یې کوي موږ داسې کار نه غواړو که داسې کار کوي چې زموږ مشکل حل کوي غلا نه پکې نه وي هغه روپۍ چې دیوله ورکړل شوي دي چې په دې سالار به غله باندې ولګېږي که دغه شان کار کوي موږ د منلو وړ دی
زه د بر نرنګ اوسېدونکي نوم منادر دی دا کانال واله ده بالکل موږ له پکې خدمت ونه شو دغه شپږ نیم لکه روپۍ ولګېدلې زموږ هېڅ مشکل حل نه شو چې لګېدلې به خو ولې به زموږ دغه حال به دغه واله ده دغه کانال به تاسو دغه وګورئ زموږ مشکل چې نه حل کېږي موږ هغه څه کوو موږ به دا کار کړی دی دا خو زموږ دا باغ دا دا پدري والم ده زموږ په ملک پروت دی زموږ ټول ژوند په همدې باندې وسیله ده
په کونړ کې د اوبو رسونې او تنظیم رئیس انجینر عبدالرشید بیا د خلکو خبرې نه مني او وایي چې دوی په اکثرو ځایونو کې د ویالې د پاره استنادي دیوالونه جوړ کړي او د ویالې غاړې یې د اوبو له ګواښ څخه ژغورلې دي
د سالار کانال شپږ لکه ډالر مصرف شوي دي دوه کیلومتره اوږدوالی لري په حدود 2000 هکتار ځمکه آبیارې کېږي دي ولم د دې خلکو بواسطه دوی پکې مشران وو دوی پکې کار کوو تقریبا 4000 نه زیات متره اوږدوالی باندې د یو استنادي دیوال پکې شوی دی سربند په اساسي ډول جوړ شوی دی خو موږ نه پوهېږو چې خلک شکایت ولې کوي چې استنادي دیوالونه موږ کول زموږ نه انشاءالله کوم مشکل پکې نشته ولا خو اساسي جوړ شوی دی په یو ځای کې داسې مشکل نشته چې هلته اوس ولا ولیدلې یا اوبه تیزي یا
د کونړ والي سید فضل الله هیدی ازادی رادیو ته ویل چې د ویلی پر نوم ورسره شوی کومکی پر ویلی لګولې او څوکی خیانت ته نه دی پریخي هغه وای د سالار کانال د جوړولو په قرارداد کې د ویلی سربند او د هغې استنادي دیوالونه شامل او د کانال صفایي د ولس پر غاړه و
د ډکولو خبره د سده چې دا وبر ازین د خړه راوړي او ډکیږي او دا مونږ په ډونر باندې نشو کولای ځکه زیاتره د لختي پاکول د خټو لري کول دا دیقانان باید وخکې چې لپاره مونږ په خپل میراوان لرو او د لپاره مونږ د دیقانان اتحادیه لرو خدا چې باز زوینو کې دومره کار ډیر شوی دی چې هغه د دوی د وسنه نیوي هغه مونږ سره همکاري کوو
کونړ والی ویل پخوا به خلکو د ویلو د وستلو د سربندونو د جوړولو او د نورو ټولګټو کارونو د پاره حشرونه کول خپل کارونه به په خپل مټو جوړول خو په دې ورستیو کې د حشر دود کمزورې شوه نو خلکو ته پکار دي چې د حشر د دود د بیا را ژوندې کولو د پاره پوره هڅې وکړي
تانده چانگه
د ځوانانو خپرونه
جوړونکې لینا شریفی
گرانو ځوانانو ستړي مشئ په دې هیله چې یو اونۍ مو په خیر تیره کړې وي دا د زوږ مرشدی او لینا شریفي تاسو ته یو بل تانده څنګه خبرونه وړاندې کوو بله وږ مجانه په دې تانده څنګه کې په ودونو کې د موټر د بل پوښولو په اړه خبرې کوو او د ځوانانو نظرونه اورو همداراز د ناوې وړلو په دودیزو او پخوانیو رواجونو هم خبرې کوو د خبرونه په وروستیو کې د اونۍ سندره هم شته نو ګران ځوانانو له موږ سره ووسئ
ښایسته ځوانان په دې ډوله پسې راځي نناوې بل بل کل تاوړې نناوې بل بل کل تاوړې نناوې بل چې نکې ډال ډال ځي تارې وهي نناوې بل بل کل تاوړې نناوې بل ਤਾਵੜੇ ਨਾ ਨਾਵੇ ਬਲ ਬਲਕਲ ਤਾਵੜੇ ਨਾ ਨਾਵੇ ਬਲ
وگمه جانه ده بخت کور تا ده ناوی دورالو لپاره لقدیم لزین و عجیب و او پاین حال که خل و وسیلو کار خیستل شوی
ریکی حملی نجانه که اروپایی هیوادونو تو بورونو مخکی لدهش موتر جور شی اروپایانو ده ناوی دورالو لپاره ده آسونو پا تیر ده سپین آسونو گاده کاروالا
پا گنو سی هیوادونو که بیا لدوله چه وڑی کوتانه تا ور تا وی او پرنگینو او زرینو تو تو کلی شوی وی کار خیستل کده
لینا جانه که ما پامی پا افغانستان که هم مخکی لدهش موتر پا تیر گلپوش موتر رواشی خلکو ده ناوی دورالو لپاره لکجاوی دوله او دس نور و وسایل کار خیسته
بله وگمه جانه ده غزنی و سیدون که مینه ده ناوی دورالو پا همده پخوانه و وسایل را تخبری لری
چنگ سمال مشران چهروی دل دی دیمو خواته پده سی و وقت سی ده ناوی با پوخان ولی او دوخان به دیر خیسته جولو کجاوی با دلرگی و جولو ولی اغا به پیخوی با دوخان دیر خیسته جولی دو پا وطو بندی پا مروی بندی سوری با پی پرتاو دی بخمل دو خطر سی کجاوی رنگ نسی لنای سر بایم و خزا کنو ولی دو خیز بای بلی خواته کنو ولی او وخ با دیر خیسته و پا وطو پا مروی بند بی خیسته کول مار با دیر خیسته و نکریز بای پی تپلی بعد لغو اسان سوی سی اسان و تایم دیر خیسته زین و پا مروی بند بی جولو ولی پا غو بند بی نایو ولی که با دی چا خپل خاص نو دی بل چا دیر خاصی و اغا بیر تغو او بعد لغن بیا ترکتوران سوی سی ترکتور سی با تیلا و پا غو بای که بی نایو سپره ولی او ولی بای ترکور بعد لحسان و چی دا لوی مطر پیدا سو پا غو مطر که بیولا وست نو دوالو مطر دی پا غو دیمو خاطر دا گلپوش مطر زنیست
لینا جانه ده نوی موتر یا گلپوش چه تردی را پا خارونو که رواج دی حقا تزین شوی موتر وی چه زوم او نوی خپلگرد کور ترسوی
بله بگمه جانه زیتر ازوان جوری غواری تر طول و لکس موتر پا تر طول و گرانبای او خایسته گلانو تزین کری خواده یاش میر چه وسه نوی بیا پا معمولی موتر رو بسه نکی
ده کابل و سیدون که عمر خان دست یو زوان دی چه تروسه واده نده کری خدای وی کلی چه واده و کجده وشی نو تر طول و خه موتر و پا تازه گلانو پوخوی
نور خبری بله ده نواب رو
دا خود ده هر مجرد ده هر زوان ده هیله لری چه واده ده فر عرص مراسم زن تا تیار که گلپوشی اغم تازهی تازه ده غن عرش نه باید مگه زن تا خشه جور گوده زیادتر واسه 2000 ده موتور ندی ده غمون پر نظر که لرو چه خخیسته زن تا جور کو ما پس زیادتر رنگونه که ده شرچه رنگ دیر خواخی
مجانه من دی کیسه که وی بایی هر وقت چه پا افغانستان که حتی پا خارونو که موتر کم و نو خلکو بله دی خاری تکسایو هم ده گلپوش لپار استفاده که وله او ده بی خب پرجوش او خب گرن پا رنگ و رنگ گلانو پو خوال
بله لینا جانه ده خبره ما هم او ریدلی ده خود ده کابل ده نوی خار گل پلورون که رسول ناصری وی چه او زوانان زیادتر پا سپین رنگ که نوی مادل موتر خواهوی او پا تازه گلانو گروپونو او ده نکریزو ده شپی لپاره پا کوچانی وسایلو د موټر ګل پوشول موټ دی
البته ډیر خلک دي چې مصنوعي ګلان استفاده کوي ډیر خلک دي چې تازه ګلان خوخه موټر باندې منګه چې ګل کارو یو پر مخې یو پر سر بام باندې یو پر ورسته په شا باندې د درې سبا ته کیږي او څلور دروازې ګل وهل کی واته کاله مخ کې زیات رواجو چې خلکو جالي مصنوعي ګلان لکه ورنګا ترنګ ګلان په یو موټر کې وهل نو څنګه نشته دي وسفلان ډیر ساده واده لپاره مخصوصا شینو سپینده ګروپونه خو ډیر خلک وس زیات وخت خوخی نو ول گروپونه لګاو بدغینه ګول لپاسه پی لګاو زیاتره خلک دي چې دا کوچی سیجونه لکه از موږ تاسو په خونی رواج شو درې کوچیان اوس فیلن دغه قالینی دی بس شین دی غپی وهی د نکریز شپې لپاره او بازی دي چې سور سپین ګول پی وهی د نکریز شپې لپاره یا کمبل رنگ فیروزی یا شچي یا سمندی چې کم رنگ د ناوې کبیسی په مغ رنگ باندې موټرم ګول وهسته جمع مغسه جوړی اوس فیلن زیاتره د 2005 نه نیولې دا کمری ګډ 2010 2009 2008 دغه موټر زیات خلک خوخی او ګول پی وهی سپین رنگ دی پنسل سوا افغانۍ نه نیولې تر لاس را افغانۍ پورې موټر ګول وهی چې موټر غوړې نو دغه ځان ته کرا دلې ده کرا ده
وګ مچنه لکه څنګه مو چې مخکې هم د مینې په خبرو کې واوریدل په خو په افغانستان کې د ناوې د وړلو لپاره لډولۍ اس اوخ او داسې نور وسایل کار اخیستل کېده چې یوازې شتمنو خلکو به د دې وسایلو سنگار ته هم پام کاوه
علی نجانی اوس هم د افغانستان په ګڼو سیمو کې د ناوې د وړلو لپاره د موټر ګل پوښول نه دی رواج او خلک په عادي موټرو یا له همغه پخوانی وسیلو استفاده کوي
بله وګ مچنه د پکتیا اوسیدونکو آصف خان په همدې اړه معلومات راکړي
بعض وخت ګاډي موټرو کې وړي موټر نه بیا د اوخانو باندې ډولې ورته جوړی کړي پیغو کې وړي ډولې نه بیا بعض وخت پیاده رو رواني کړي بس غټه ور او سر روانه ډیر مو خلک وي ورسره مخته ورسته خلک وي نه وي منس کې وي او داسې غرو کې هغه خلک چې اوسيږي اسو باندې مستا بعض وخت مال دلې سه خرو باندې وړي دي
موټر کې چې وړي موټر ورته ګل پوشي
نه تا خو د اطراف ژوند ساده موټر وي بس ټریکټر وي بعض وخت بل شي کې
جانې په ګلپوش موټر وغږیدو او د ځوانانو په شوق چې په خپل ودونو کې به څه ډول موټر ګلپوشوي
بله وګ مجانې خو ګڼ افغان ځوانان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو او د ولور په څیر د ناوړه دودونو د پاللو له امله په وخت کوژده ود نشي کړی او ارمانونه یې په زړه پاتې وي
رښتیا هم لینا جانې په ودونو کې لګښتونه بیخي ډیر زیات دي لامده کول دي چې ډیر ځوانان دا مصارف نشي پوره کولای
نو راته چې په همدې اړه د یو شمېر ځوانانو خبرې واورو چې د واده د زیاتو لګښتونو په اړه څه وایي او غوښتنې څه دي
زمانو محمد نیم دا شهر نه وسیدون کې نه دا بالکل خو کار نه زکه شاو وسته شاو وس نسته او افغانستان کې ودې سره غل سم معمولی وادم سو کوي کم نه کم ته لکه نه هله کا شپګ لکه وانی خو معمولی یا بیکار ود بریم لګي دا بالکل بزاین دی وسړی باندې تو سو چې ماته 5000 یو لکه 2 لکه روپیه را کیا ماته دومره کالی را وړه یا ماته دومره جامې را وړه نو دا ټول پالتو دی یو په در نه لګي وادې دوه هغه مجبور دي ورته خې بیغبال ورته ویلی ټول افغانان مخترم دا غد شیدا مصرفونه دا ورونه دا ټول ختم کیو اکثر ځوانان دې لپاره نور سوجي تا کوړ ته 15 کال شپکر او کال مسافرۍ کوي خو یغه جن بیا دومره پیدا کې چې هغه ور صرف دی ولور باندې ور کی او چې هغه ور کړو څه بیا سره شیم نه دا ټول ستونزې پیدا شي
منو ما سپاندم
ما خپل واده کړی دا یو بچای مې دا په ما باندې راغلی و یو دولس دیارلس لکه روپۍ مصرف موږ راغلی تو توان هم څه درلو سیاته بیخي په اخیر بیرته یو میاشت پنځه ورځې مې د واده سره تېرې کړې بیرته راغلو او خلک قرض چانه هم قرض اخیستی و بیرته پیسو ته خلک روان موږ پیسې څرنګ شوې موږ پیسې څرنګ شوې یو بل نه هم کومک راوړی او کومک بیرته خپلو خلکو وویلې چې موږ پیسې په کار دي داسې بې په زوله مصرف کنه ده په ودو کې باید ولور کم شي او داسې به خلک هم خوشحاله شي او خلک به هم زه ودونه وکړي
لینا جان د خبرونه په ورستیو دقیقو کې د کومې سندرې لپاره وخت شته؟
بله وګمه جان د خبرونه په دې ورستیو دقیقو کې مو د کرن خان پر راګي وخت کلی سندره غوړه کړې چې لځوانانو سره به په ګډه واورو
خار کې د بي قدر دي تنها به خوشستا وې خار کې د بي قدر دي تنها به خوشستا وې زبینو مسور د سهارا به خوشستا وې زبینو مسور د سهارا به خوشستا وې خار کې د بي قدر دي تنها به خوشستا وې سبینو مسور د سهارا به خوشستا وې سبینو مسور د سهارا به خوشستا وې
ګرانو ځوانانو زموږ د دیونی تاندې څنګه خبرونه هم دومره که غواړی خپل خبرونه تلیکونه راوستوي نو زموږ پوسټی پتی دادی
په کابل کې څوار لسیو بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې دوه ویشت په جلال آباد کې څلور او کله په خبره لیکراستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده وسو څلور تیا یونیورسيټي ټاون په خبر
کابل کران پاتی رے پاتوے الوتے پو ہر خواوے خوچستاوے سبینو مسورے دا سہراوے خوچستاوے سبینو مسورے دا سہراوے خوچستاوے
Sabah, 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 kabhi yara, au naraazi.